Jeep politik botları, yani tor hevad valo part bodi masuliyatları, fırsatına para var, toga halkta o işi. Mutasfana da bakış ki hayat minon tutuyor bat ve var ki ama bu hayat tutuyor bat, var ki ağan geza tutuyor. Jat ki mutasfana turus pridoy ne dekre. Ya o loyam liyam daha da canım sabah halk. Doğindala para minon ne dedi? Doğindala para engeza ne dedi?
مدنی فعال خلیل روفی و چهل آزادی رادیو سره خبری کولی.
تاسو هم کولی سی چه آزادی رادیو تا د خپل سیمی حال وایی. د واتس اپ پر د شمیره را تا ژغیز یا صوتی پیغام راستا ولی سی. شمیره دا 00420211420.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادي میلمه
دیر ماشوم والے جوان کے منگ بیاتا ننگرار نا کابل دے دودا چیزی تا دے چون عمر عمر ما تا پتا راتا نشتا خوزما افغانستان کے طول جوان میں پا کابل کی تشوید ہے
نو لمرانی زدکر لیسی دورا و پا انتون دورا مو هم عملتا تیارا کرید عملتا مو ویلی دی
ما ابتدائی خونزه میں پا میرویس خونزی چاگا د کوټی څنګه مامورین کارتي ترمنځ یو ځای آلته لوستو تغین وروسته بیا لاړم امانی لیسې ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسې په نامه یادېدله آلته مې بیا علی لیسا ولوستله
او پوهنتون مو چېرته ولوسته او څه مو ولوستل
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصېدم هغه وختو کې د ښوونځي لومړیو دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده نو په دې چې زه هم په دې ښو کسانو کې شامل یم نو ماته ځای په ځای بورس راغی د جرمني لپاره نو افغانستان کې ما تحصیل نه کړ بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم
په جرمني کې چیرته میشت شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل
دا بورس چې وو د بندنیو چارو وزارت البته د جرمني د بندنیو چارو وزارت یو بورس وو د دې موخه دا وه چې دلته جرمني کې د جرمني ژبې دپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمني ژبې په برخه کې او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمني کورس چې د ګویتی انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس ورکړي نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمني ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره نو ما دلته د جرمني ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمني کې
زما اصلي پوښتنه دا وه چې څنګه تاسو ډاکټر شوئ چیرته ډاکټر شوئ طب مو چیرته ولوست
سروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په میونشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر درس ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا مستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی ځان راته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده ما داسې فکر کوو چې زه په یو تنګې والا کې یم او دېخوا خوا ډېر نشم تللی نو ما داسې په دې چې ښه لامبو مې زده وه ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه په والا کې دې زوا وینم نهنګا نو ځان راته داسې محدود ښکاره شو نو پته مې ځان ته مې وپتیل چې زه به د طب تحصیل وکړم زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم نو د جرمني ډیپلوم اخیستنه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته او ما بیا سیټ واخیسته او د هغې نه وروسته ما پخپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ یت افغانستان ته لاړ نو شم ماغه جرمني ته چې په 1904 اویا کال کې راغلم هغه نه وروسته به افغانستان ته هیڅ لاړ نو شم نو اول مې ډیپلوم واخیست جرمني کې هغه نه وروسته به مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړ
ډاکټر صاحب مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي وي لیکن له دې سره سره کمه نه شوه وروسته مو آثار وکښل کتابونه مو ولیکل جایزې مو وګټلې حتی بخیتر دی سیدی موضوع تراشم دی تب برخی که تمکیشم تاسی پا زلون و لازالی راژیو سر دی تب پا برخی که مرکی کردی دی آوریدون که پختونو تا مزوابونو ویلی دی خپل تیبی سابقی پا برخی که دی تب دی کار پا برخی که کزمش آوریدون که تا ویسی پا جرمنی که مو پا دی برخی که چوم را کارو که پا رختون کم کار کهو پا خصوصی دولم کار کهو چنگه
سروان سب کله چې ما تب خلاص که نو ما تا دسی چوت راغې چې زه چشه کار وکړم دلته چشه زده کړم چې افغانستان کې د زموږ د ولس په ګټه وي نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم زما یوازنی ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړې د خپل د ولس په اختیار کې کېږم هلته د خلکو علاج وکړم نو ما ځان سره دا چورت وو ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډېر نه پکارېږي د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي د سږي ناروغان به لږ وي کوم شی چې ډېر د عمومي طب ډېر پکارېږي یعنې دا چې هلته د سر نه نیوله تر خپو پورې طب پکارېږي نو دې دپاره به زه چورت کې شم خو به دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړه په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه هغې نه وروسته بیا راغلم هلته د اسیسټانت وایس مې کار وکړو چې البته دا د کلو یو کتن زیاد نو هلته په رښتیا داسې و دا هم چې فکر وکړې تقریبا 2 کاله مخکې نو په کلو کې هم داسې و چې د چا که سر خوږېده هم لومړی به خپل کورني ډاکټر ته به ته که پخې خوږېدې که زه تکلیف هاته د غاښ او د سترګو تکلیف چې به مو لومړی به خپل کورني ډاکټر ته ته نو دغه شی ما ته ډېره ګټه وکړه په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضروریات په طب کې هلته مې زده کړه بیا په دې برخه کې مې پرمختګ وکړ آخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې د جرمني کې ورته الګمین میډیسین وایي داسې ووایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې
تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه وو چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شول
دا کوم کلونه وو
نو دا کلونه چې وو ما 1980 کال نه وروسته وو نو هغه وخت شرایط نه افغانستان هغه دا وخت چې افغانستان نه به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو
یرغل کړی او داغه وخت وو بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول د هغه وخت هم داسې نه وو چې یو ډاکتر به په ارامه باندې هلته تللی شو او هلته یې کار کولی شو
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړې او که نه البته دا خبره دې ته په پام کوم له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو بیا یو ډول شرایط مساعد شول ډېر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل څوک پاتې شول څوک بیرته راغلل څوک د څه لنډې مودې لپاره څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل تاسې څنګه
نه څاروان صاحب زه نو د افغانستان داسې فکر وکړې چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی
یعنی له جنازې سره تللی وی نو طبعا چې خوندور حالت نه و غمجن حالت و خو له دې سره سره وطن ته چې لاړې هوایي ډګر ته ورسېدی کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو څنګه احساس هم کوو
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شوک حالت کې وم زه ډېر غمجن حالت کې وم داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ خو په عمومي ډول باندې چې مې وکته افغانستان ما افغانستان و کوم خاص بدلون مې په کې ونه لیده یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګوڼه وه بیا چې خپله کلي خواته لاړم ماغه حالت په خانه حالت او ماغه افغانستان میولی ماغه بیوزګی و ماغه د کومزی کې یو سرک به تیر شي وي خو نور چې میو کتل بس ګران چې خوشایان به په دیوالو باندې تپل شي او ماغه بیوزل ژوند و
کله چې یو څوک لډیرو کلونو وروسته خپل هیواد ته ځي یو ډول احساس وي ور سره عجیب احساس وي په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه
نو تران صاحب او څرګند چې هوا سړی باندې ګران ده، خپله خاوره ده، خپله هوا ده. دا احساس خو داسې احساس و چې زه د دې خاورې یوه برخه یم. نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کېږي، دلته چې چا سره خبرې کوو ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم. خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي، مخ مې ډېر سپین نه دی. نو دلته هر څوک یو نظر ګوري، اول نظر باندې ماته ګوري دی خو بهرنی دی، خو افغانستان کې چون احساس دا و هېچا ماته داسې ونه کړه چې دا یې پردی دی یا بهرنی دی. نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم. کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای، لنډ غوندې اروپا کې وای صحیح وه، خو نور ژوند مې دلته کړی. نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس و، د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم.
که سم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه، یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کړي، ټپ ته مو مخه کړه، لیکن ډېر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه، دلیل یې څه؟
څاران صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو هیریږي د انسان نه. بل دا یو مخه دا وه چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې، جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه، او په دې ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هېڅ کومه ډکشنري نه وه، حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه، جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه. نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمني سوال ته زده کړه. نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته یې لوه، کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي. نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخیسته نو ځان سره مې وپتله زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبې په افغانانو لپاره د زده کړې کتاب به لیکم، ډکشنري به لیکم. خو هغه وختو کې په ما باندې د طب د تحصیل ډېر سخت فشار و، تحصیل په موده کې نه کېده. نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملي ډول شروع کړ، سره د دې چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته، وخت یې لږ و، خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنی کار کاوه. نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم، په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکلی شول.
د ژبې په برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده، نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې؟
د ډکشنري چې ما لیکلې ده دا یو زره او شپاړس پاڼه ډېره غټه ډکشنري ده. نو کله چې دا ډکشنري د چاپ راووته ما ته دوستانو افغانانو وویل چې یاره دا خو ډېره ښه ډکشنري، ډېره عظیمه ده، ډېره ګټوره ده او په ډېر اسان ډول باندې لغاتو کې تشریح شوي. دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته او معنا دی په کې، بلکې دي کې تشریحي مثالونه دي، دي کې حتی متلونه دي، دي کې حتی شعرونه پکې دي. بیا ما نه هیله شوه چې نشي کېدلی چې په دغه سمې چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې. نو مالې ولې نه، نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه ناڅه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه. د هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې، چې نوم یې هم دی له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. دا کتاب تیر کال د 2020 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووته.
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هم هغسې هرکلی وشو؟
نو تر اوسه پورې هرکلی ډېر زیات شوی دی، رسنۍ دې نه ډکې دي او ما ته د مننې لپاره ټلیفونونه راځي او احوال راځي، ایمیلونه راته راځي د مننې لپاره. او داسې څوک پیدا نه شو وایي چې یاره دی باندې مونږ کو نه شو، ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب په نسبتا نوی دی. نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ټولنې، البته هغه چا دپاره چې ژبنۍ خدمت یې کړی، دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې یو ادبي جایزه ورکړل شي. نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی.
او د ډکشنري په برخه کې که راته وایي چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس تا هم ورسیده دا خبره هغه وختو کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسر و پروفیسر کولا په نام باندې چې هغه یو لایق پروفیسر و هغه چې دا زما کارولې دا وویل چې دا لوی ستر خدمت دی ډکشنري دا معنا لري چې د دوه ولسو ترمنځ یو پل ټینګ شي نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس ترمنځ یو غاټ پول جوړ شو نو دې ته ډېره غټه ستاینه پکار ده نو هغه وختو کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نښان چې ورته وایي جرمني کې ورته وایي چې بوندس فردینس کرویتس امباندې دا په حساب یو مډال نه دی یو بل ستر نښان دی چې یو پټۍ لري هغه یې ماته منظوره کړه او دا ستر نښان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالی شو کله چې دا خبر په رسنیو کې خپور شو دي کې باید وایي چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به وي چې دې ډکشنري نه استفاده وکړي هغه به کېدی شي د ګوتو په شمار وي دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي دا خو په لکونو ته دا شمېره رسېږي نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړ چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وایي نو دا ولی افغانستان حکومت دا کار نه کړی نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز یې وکړ د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې حامد کرزی و هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورته موږ خو باید ورکړی وای نو ماته دا د افغانستان دخوا د جمهور رئیس دخوا هم یو مډال منظور شو ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس دخوا یو مډال ورته منظور شوی خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته رانه کړ
ډاکټر صاحب تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست یو خبره سیزه عموما د ډول کسانو سره کوم هغه دا ده چې ډیر مش متخصص خلک لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي او ډیر بیا خلک لرو چې لیکل کول شي خو هغه تخصص نه لري همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شي د ټپ په برخه کې مو ول ډیر کار نه دی کړی
څنګه چې ما په دې تیرو یو دیش کلو کې د جرمنیان ورته وی هاوس آرټس یعنی کورنی ډاکټر پایس کار کوي جرمنی کې قانون دا دی چې کورنی ډاکټر باید لږ تر لږه 2 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر وسی یعنی دا چې زما حاضرین شروع کېدل سار په 2 بجو او پای ته رسیدل د ماښام په 2 بجو او هغه نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دوه شپه به د شپې هم نوکري وم او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر وم په دې معنی چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته کله به 16 ساعته او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځوران ته به حاضر وم د کار دپاره نو په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو د پاره چې هغه ماده پاره د ساتري معنی ته لودله د خوشاله معنی ماده ته لودله هغه د پاره نو وخت پیدا ک خو د ټیپي کتابو لیکل د پاره وخت را ته اجازه را نه کړه کوم شې چې بیا وکړې شو تاسو مخکې یاد کړه چې ما د خپل د ازادي رادیو سره او د نور رادیو غانو سره سمې سره البته د مراکو د لاري یعنی 15 کال پوره خو ما د ازادي رادیو سره کله په میاش کې 1 ساعت کله 2 ساعت کله ونه میاش هونډا میاش هر هفته ما همکاري کوله پوره په یو ساعت مرکې مې کولې نو زما ټیپي مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولسته وړاندې شوې خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه نو زه به هڅه وکړم چې ټیپي کوم کتاب هم ولیکم
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لرئ فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړئ
فعلا خو زه ماته یو نیم کال مخکې له بده مرغه یوه مرګونې ناروغي را پیښه شوه او فعلا زل لا د خپل د بهتره غېدو په حالت کې ما اوس هم داسې نه چې ټوله ورځ به اوزګار په کور کې ما اوس هم زه مطالعه کوم طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم هغه ډکشنري چې وه پخوا 1016 مخه وه همدا اوس په کې 3500 مخه نور زیات شوي دي دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به راوځي او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیا یم چې هغه ډکشنري دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسېږي چې زه به په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب څه آرزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشتي، یا کومه بل آرزو که لري که زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړي؟
داسې به ووایم جرمن صاحب چې ما غوندې کسان یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر به وي، یعنی دا هغه څومره طب او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې که افغانستان ته لاړ شم کیدای شي شمېره به یې دومره ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږدم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدایه هغه ورځ راولې چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د ولس په اختیار کې مې کېږدم.
ډېره مننه. یوه کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده که دا هم راته ووایست؟
څاروان صاحب په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هېڅکله نه هېرېږي هغه د خپل مور سره یو خاطره وه، د خپل مور د مهربانۍ یو خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېدل چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوې، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټی ماشوم ما البته په پښو روانېدی شوم، خو کله کله هغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي. نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه وو هغې بهر منډه کړه، نور خلک هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر وه په ویلې کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نورو ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمې زختې ډېرې دي، خطري بیمه به دا او صحي بیمه بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو هم دلیل دی په افغانستان کې خو داسې و او دی کله چې یو څوک زور شي نو دا هغه چې دی بیا د ژوندانه دپاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به وي چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زور شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی، نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بېوزلي وي اقتصادي دومره نه وي نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دشینا نشته، نو مور پلار موظف کوي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت وباسي، ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کې وویست چې کله تاسې ډاکټر پایس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بې اوښه یي، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه دی، چې په لاړې ګوري چې رشته د ده د ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تېرول، هغه ته پیچکاري کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول. نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د ارامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول، دا البته څو واره شوي دي. یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو، هلته نور رنځوران چې به کله راغل هماغه ریسپشن ته به لاړل، خپل نوم به یې ورکړ. بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه، موږ بیا د سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تا ته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته، هغوی ورته وویل چې کښېنه، دغه د ساوار چې راغی ستا نوم اخلو بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو دا سړی رنځور ناست و، انتظار ځینې کسان چې د نه مخکې وو هغوی خلاص شو، د نه وروسته نور کسان راغلل، هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دی نه پورته کېده. نو دی آخر اعصاب خراب شو، دوه درې کسان نور هم چې د نه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو. دی راغی ریسپشن ته، غال مغال یې وکړ، چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ، ولې ما ته غږ نه کوئ چې ته لاړ شه. هغوی ورته تا ته هم غږ وکړه، تا به نه یې اورېدلی، پام به نه شه. دوی وویل چې ولې نه اورې، تاسې غږ نه دی کړی، ول منکی دی. خو آخر دوی وویل صبر وکړه. نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب، یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته، بیا تا ته به غږ وکړو. وایي سمه ده. نو دی بیا کېناسته، بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړه، اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته. زما کوټې ته راغی، بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه. وایي دا څومره ورځ ده، وایي غوږ مې کوڼ دی. بیا غوږونه مې چې ورته وینځل، هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایې ته.
مننه، سلامت اوسئ درنو اوریدونکو. د آزادی راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی و چې مرکه یې تاسو اورېده.
گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو تم ربی ملی تم رگرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورک کړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو وز دې رن لري د مکان زندگی
نه بغیر خوګه جانا نه زندگی تیرو د خوبونو نامو یار کی د خپل وجود د پر هرونو نامو یار کی فزولانو کې بندوانا زندگی تیرو ستانه بغیر خو